د مازیګر څلور بجې دی اوریدونکو ستړي مسې د ازادي رادیو ده نن د پنځشنبه ورځ ده مرغومي ولسم ده د جون لومړۍ نیټه ده د پروګرامو تر پنځو بجو دی په دغه یو ساعته پروګرام کې به تاسو ته افغانستان او سیمه پر حالاتو ورستي رپورټونه او خبرونه واوري په افغانستان کې به واوري چې ارګوایي په اعدام محکوم شوي زندانیان او تروریستان به اعدام کړي د دې مسلې نور جزئیات ورسته درته وړاندې کوو و واوري چې د افغانستان حکومت وایي د کابل پروسه په نوم غونډې ته به د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنو او له وسلوالو ډلو سره د پاکستان د همکارۍ په اړه اسناد وړاندې کوي نور رپورټونه به ورسته تر خبرونه واوري اول به فریبا ظاهر ته ورسو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي
لمړی د مهمو خبرونو سره چې د افغانستان جمهور رئیس توای په اعدام محکوم ځینې زندانیان به اعدام کړي د افغانستان ولسمشر مانی وای د افغانستان په چارو کې د پاکستان د مداخلې په اړه ټول اسناد او شواهد به د کابل په غونډه کې مطرح کړي او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې نن به اعلان کړي چې د نړیوال اقلیم له تړون څخه وځي که پاتې شي د خبرونو تفصیل د افغانستان جمهور رئیس توای هغه زندانیان او تروریستان به چې د اعدام حکم ور باندې سوی اعدام کړي د جمهور رئیس مرستیال وای نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې باید ستره محکمه ډیر ژر پر دې موضوع کار وکړي او په اعدام محکوم سوی زندانیانو لست ولسمشر مانی ته وسپاري
هغه بندیان چې هغه د اعدام وړ بندیان دي هغه باید ستره محکمه ډېر ژر دا کار وکړي او هغه له جمهور رئیس څخه هغه په خپل اعدامو به امضا وکړي لاسي به کړي
تر اوسه معلومه نه ده چې دا حکم به پر څومره کسانو عملي کیږي خو ځینې راپورونه داسې وایي چې د یوولسو کسان پر یوولسو کسانو د اعدام حکم شایي عملي سي چې د دوی لست ولسمشر ته وړل سوی دی او ولسمشر به یې وروسته توشیح کړي د افغانستان ولسمشر مانی وایي د افغانستان پر چارو کې د پاکستان د مداخلې په اړه ټول اسناد او شواهد به د کابل په غونډه کې مطرح کړي د ولسمشر مانی مرستیال وایي نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د غونډې یو ښه فرصت دی چې د افغانستان حکومت د دې غونډې ګډونوالو ته د پاکستان د مداخلې په اړه شکایت وړاندې کړي دوی وایي د تیر ورځې د خونړۍ چاودنې په اړه به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي د په وینا د کابل په امنیتي غونډه کې به د څلورشتو هیوادونو او درې نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي د غونډې د جون پښ ژمنېټه جوړېږي ولخدا افغانستان ولسمشر له هغه خبری رسنیو مننه وکړي چې په کابل کې د پرونی 14 نیڅخه ورسته یې پر وخت او هر اړخیز معلومات خبره کړل ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یوې لمه کې چې له ارګ خبره سوي په پرونی 14 کې د مطبوعاتو د کارکونکو د وژل کېدو او زخمی کېدو لامل هم خوشینه وشوده په پرونی 14 کې د بی بی سی او ټولو تلویزیون دوه کارکونکو وژل سو یو شمیر نور زخمی شو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د کابل په پرونی خونړۍ چاودنه کې خصوصي سکتور ته شاوخوا 10 میلیونه ډالر مالی زیان رسیدلی دی د دې خونو ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا د 10 میلیون ډالر پر اندازه زموږ پانګوالو ته او سوداګرو ته تاوان اوښته دی دغه ساحه یو ډیپلوماټیک ساحه وه او تر څنګ زموږ لوی شرکتونه دلته مرکزي دفترونه لري
د سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي چې په افغانستان کې د نامنې د ډېرې دوله کبله اندېښنه لري او وایي د داسې وضعیت دوام به په ځانګړي ډول په پلازمینه کې د پانګوالو او سوداګرو پر وړاندې ستونزې او خنډونه ډېر سي او سمڅو نړیوال خبرونه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې نن به اعلان کړي چې د نړیوال اقلیم له تړون سره پاتې شي که ترې وځي نړیوالو مشرانو له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې باید له دې تړون سره پاتې سي په واشنگټن کې باوري سرچینو پرون ویلي چې ولسمشر ټرمپ د پاریس د 2015 کال له تړون څخه چې د اقلیم د بدلون په اړه سوی ووځي دا تړون د نړۍ 1950 او بخښه 1995 هیوادونو لاسلیک کړی دی کچیرې امریکا له دې تړون څخه ووزی له نور متحدینو سره به یې اړیکې لا کړکې چنسی امریکا به یوازینی هیواد وي چې د سوریه او نیکاراګوا ترڅنګ په دې تړون کې برخه نه اخلي اروپایي مشرانو ډېرې هڅې کړې چې ډونالډ ټرمپ ته په وروستیو شیبو کې قناعت ورکړي چې له دې معاهدې ونوزي خو ولسمشر ټرمپ ویلي چې د ده په جمهوري غوښتونکي ګوند کې د دې معاهدې مخالفین او هم په هغه هیواد کې د سکرو تیلو او برېښنا شرکتونو او صنعتګرانو پر د فشار راوړی چې دا تړون ونه ډونالډ ټرمپ په 2014 کال کې د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال پر دې معاهده سخت انتقاد کړی او د ځکه تودوخه یو فریب بللی و د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسي هکرانو شایي د هیواد پالنې احساساتو له مخې هغه کسان په نښه کړي وي چې د دوی پر هیواد انتقاد کوي، خو ټینګار کوي چې حکومت په هیڅ ډول انټرنیټي بریدونو کې ښکیل نه دی. ولسمشر پوتین نن په سانت پیټرزبرګ کې د یو شمېر نړیوالو خبري اژانسونو له مشرانو سره د خبرو پر مهال دا څرګندونې وکړې. دوی موږ د دولت په سطحه په دې کې ښکیل نه یو او نه به هم واوسو، برعکس موږ هڅه کوو چې په هیواد کې دننه د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړو. په هر صورت زه ډاډه یم هیڅ هکر نسي کولی په اروپا یا آسیایي هیوادونو او یا امریکا متحده ایالاتو کې په انتخاباتي کمپاینونو کې مداخله وکړي. د پوتین دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په امریکا کې د تیر کال په ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه تحقیقات دوام لري. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو اوریده مازدیګر څلور بجې او شپږ دقیقې په دې خبرونه کې خبری رپورټونه درته وړاندې کوو. د افغانستان د حکومت وکړه سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د حقانی شبکې او د وسلوالو طالبانو د یو شمېر غړو چې په کابل کې په اعدام محکوم شوي وو نمونه یې ولسمشر غنی ته استول شوي چې د هغوی د اعدام حکم توشیح کړي. دا کار په کابل کې تر چاودنې وروسته کیږي. د دې خبرې جزئیات به سره واورو، خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې په کابل کې پرونی چاودنه د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې په ملاتړ کړې وه. په دې اړه موږ په کابل کې د سیاسي او پوځي چارو له څارونکي حاجي داود سره خبرې کړې دي.
مشکل دې نه چې دا حادثه رامنځته شي، ځینې بهرنیو استخباراتي کړیو د دې حادثې د پېښېدو خبر د افغانستان استخباراتي
کړیو ته ورکړ. په دې اړه په څو دقیقو کې پوره معلومات واوري. د افغانستان حکومت ویلي دي چې ډېر ژر به د کابل پروسه په نوم غونډه کې چې په کابل کې جوړیږي یو لړ اسناد او شواهد وړاندې کړي چې په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې ثابتوي. په دې اړه هم په خبرونه کې اوریدلای سي. په دې خبرونه کې به د سیمایزو مطالبو ترڅنګ تاسو ته په نړۍ کې د کوچنیانو د نړیوالي ورځې په مناسبت ځانګړی رپورت وړاندې کړو. په افغانستان کې د کوچنیانو وضعیت ته هم لنډه کتنه کوو. په دې خبرونه کې په دوهمه برخه کې د کورکلی اونیز پروګرام لرو.
تر سل تر دو سو تر پنځه سو ډالر پورې مالی لیدلی دي چې یو چا ناوې ته ورکړي دي. ورکړي دي خو په دې صورت راسې نیولې دي خلک د ښکاري چې ما ورکړي. خدای ښه کار نه ده، ولې ښه کار نه دي؟ تابان داس خلک مالی لیدلی چې کس کړي دي ورکړي دي. بل خطر نه
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونې تر پای را سره اوسئ. د مازدیګر تر پنځو بجو به تاسو د بیلابیلو مطالبو اوریدونکو اوسئ او په جزئیاتو به په افغانستان کې د هغو پرمختګونو چې همدا اوس یې موږ ته رپورټونه را رسیږي یا را رسېدلي دي خبر سي. په خبرونه کې مو واورېدل چې په ارګ کې یوې کره سرچینې د ازادي راډیو ته نن وویل چې د حقانی شبکې او د وسلوالو طالبانو د یو شمېر غړو نمونه چې په کابل کې په اعدام محکوم شوي وو ولسمشر غنی ته استول شوي دي ترڅو د هغوی د اعدام حکم توشیح کړي. د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمان دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. تورمان صاحب، تاسو په دې اړه نور څه معلومات لري؟ د دغه کسانو لیست څو وخت ولسمشر تاسو ول سوي او آیا د دغه لیست نور جزئیات درته معلوم دي؟
بلې فرشته جان، تاسو او د ازادي راډیو لیدونکو ته سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل د قانی شبکې د یو شمېر غړو چې لومړني معلومات دا ښیي چې یو لس کس دي. د دوی لیست ولسمشر ته نن استول شوی دی د دې لپاره چې دوی باید پیدا محکوم شي. او لومړني معلومات دا هم ښیي د سرچینو له قوله چې دا لیست ولسمشر لخوا امضا شوی دی، یعنی د دوی د اعدام حکم ورکړل شوی دی چې دا دغه شي. خو تر اوسه پورې ولسمشری مانی پر رسمي ډول باندې په دې اړه سندي ویلي چې رښتیا هم دغه لیست امضا شوی کنه. په هر حال دغه کسان ول چې په وار وار مخکې هم په بیلا بیلو بریدونو کې شکل دا موضوع راپورته شوی ده چې په دغه برید کې د حقانی شبکه لاس لري، یا دا چې مثلا مسؤلیت په شکل د اشکالو سره دوی منلې ده. افغانستان د خلکو له خوا دا وړاندیز کیدو په ټولیز رسنیو کې په نورو میډیا کې چې دغه کسان باید اعدام شي ترڅو په یو شکل د اشکالو د دوی غش هم حکومت خسته وي او بل دا چې هغه کسان چې خپل د کورنۍ غړي قربانیان ورکړي په دې برخه کې د هغوی زړه هم یو ډول تسل شوی وي. ولی دا ځل ویل کیږي چې دغه لیست د ولسمشر لخوا امضا شوی دی، دا چې دغه کسان به کله اعدام شي کله نه، په دې اړه موږ هڅه کوو چې د ولسمشر ماڼۍ سره خبرې وکړو او دقیق او کره معلومات چې په دې برخه کې آیا رښتیا هم اقدام شوی دی که څنګه، دا په راتلونکو خبرونو کې له تاسو سره شریک کړو.
تورمان صاحب، موږ د ولسمشر سره ویان سره خبرې کړې دي، د جمهور رئیس د ویان مرستیال ویان سره، د نجیب آزاد صاحب سره زموږ همکار خبرې کړې دي، دای به دا خبرې به په لنډو شبکې سره واورو. خو تاسو څه معلومات لري چې انس حقانی چې د حقانی د شبکې یو مهم غړی وو، آیا د ده د اعدام ذکر په دغه مسله کې سته که نسته؟ یا
د نوملړ پالیسي نه دی ویل شوی، فرشتجان نه دی راغلی تر اوسه پرې چې کم کسان پکې شامل دي. یوازې شمیر خودل شوی دی چې یو لس کسان دي په دغه لیست کې، ولې دقیق معلومات نشته چې کم کسان په دې کې شامل دي. خو ډیر ځله چې خلکو د خوان غوښته نشوي ده د همدغه حانس قانی د اعدام غوښته نشوي ده د حکومت څخه چې دی باید اعدام شي. خو تر اوسه پرې دغه نوملړ نمونه نه دی شریک شوی چې مثلا کم سان پکې شامل دي.
وګورو چې څه کیږي. د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو زموږ پر پاڼه تعقیبوي، تاسو ته معلومات درکو. دا اوس زما همکار احمد شبر د جمهور رئیس مرستیال ویان د نجیب آزاد سره خبرې کړې دي. دا خبرې به سره واورو چې پر همدې مسله دي.
دغه حالات په کتو سره ممکن یو ونه بربرونی شي ټول معلومات به شوسی. لومړنی معلومات دا شي چې په دې شبکه کې هغه په دې کې د حقانی شبکې لاس و زمنان د پاکستان د استخباراتو کوم راځو. دا تاسو نه دومره معلومات تر لاسه کړي او ممکن په واسطه کې یو ونه کې موږ به معلومات
ترلاسه کړو. خبر مو ترلاسه کړی دی چې د افغانستان جمهور رئیس د حقانی شبکې د یو لس زندانیانو د اعدام حکم صادر کړی. دا خبره تاییدوي؟
دا حکم تر اوسه ساده سوی نه، دا حکم نه ساده سوی، هر لحظه چې ساده شي موږ تاسو به شریک کړو.
یعنی تر بحث لاندې د موضوع؟
بله وو.
په دې کې د حقانی ورور هم شامل دی؟
دغه لیست تر اوسه پورې ډېر محرم دی چې واده د جمهور رئیس او ممکن د امنیت شورا د مشرقه په سری د زموږ سره یا د نورو مسؤلینو سره نه شریک شوی چې کوم کسان دي پکې. اما هر لحظه چې دا صادر شي ښکاره خبر ده چې ټول جزئیات د مطبوعاتو سره شریک شي.
تاسو د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب آزاد سره د ازادي راډیو د خبري احمد شبر لنډي خبري واوریدې. و امر دل چې د وسوالو طالبانو د یو شمیر غړو او د حقانی شبکې د یو شمیر غړو چې په کابل کې نیول سوی او د اعدام حکم ور باندې سوی، نوملړی ولسمشر ته د توشيح لپاره استول سوی چې هغوی اعدام شي، خو ولسمشر یې د توشيح حکم لا نه دی کړی. زموږ خبريالان په دغه مسله پسې ګرځي. د رپورټونو پر اساس د سره حقانی شبکې د مشر ورور انس حقانی له هغو مهمو کسانو څخه دی چې زندانی او په کابل کې. موږ به دا هم څارو چې په لیست کې د چا نومان راغلي دي. دا هم لا نه ده څرګنده سوی. نو لطفا د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د حکومت د ملي امنیت ریاست پرون په کابل کې تر 14 وروسته یو اعلامیه خبره کړه او په دغه اعلامیه کې وویل چې د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې په ملاتړ دغه پرونی حمله کړې وه. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت تر اوسه د دې ادعا په اړه رسمن سنه دی ویلی. رضوان مراد په کابل کې د سیاسي حالاتو له څارونکو حاجی سید داوود سره مرکه کړې ده او د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دغه ادعا د امکان په اړه د هغه څخه پوښتنه کړې ده. ښاغلی سید داوود وایي
تر هغه ځایه پورې چې زما معلومات او اطلاعات دي، مخکې د دې نه چې دا حادثه رامنځته شي، ځینې بهرنیو استخباراتي کړیو د دې د حادثې د پیښېدو خبر د افغانستان استخباراتي کړیو ته ورکړی وو. نو دا چې دوی په دې اعتبار کوم عملي اقدام نه دی کړی، دا دوی پېښې یوه خبره ما ته دا ښکاري چې دوی مخکې د مخکې نه د دې حادثې نه خبرتیا ترلاسه کړې وه. دویمه مسله کومې خبرې ته چې دوی اشاره کوي، دا په افغانستان کې په تېره بیا د کابل په ښار کې تقریبا د څلور لسیزو را په دی خوا یعنی کله چې د خلق دیموکراتیک ګوند دلته واکمنو زیاتره دلته حرفوي عملیاتونه به د حقانی د شبکې د خوا په تابل کې ترسره کېدل. درېیمه مسله دا ده چې چین په نړیوالو رسنیو کې او تل دا خبره یادیږي او امریکي هم په پاکستان نیوکی کړي دي چې دا قانی شبکې ته ځای ورکړی دی او تر هغې چې دا شبکه هلته وي زموږ روابط د امریکا روابط پاکستان سره نورمال کېدی نه شي. نو زه فکر کوم دا درېیم دلیل دا هم دی چې دا قانی د شبکې په شتون باندې په پاکستان کې امریکایانو هم ثبوتونه درلوده. نو دوی د دغې شواهدو په رڼا کې دا حکم کوي چې دا حادثه به هم د قانی شبکې لخوا په پاکستان کې طرح شوي وي.
اوس چې افغانستان حکومت ادعا کوي وایي چې دوی دغه ادعا مستنده ده، نو د پاکستان پر وړاندې دوی څه اقدام پکار دی؟
زما په اند باندې اول خو ګورئ که دوی کله دې ته پاملرنه کړې وه مخکې د ذهن چې حادثه رامنځته کېده او دوی کافی استخباراتي اقدامات ترلاسه کړي وه، لکه چې پخوا وختونو کې د خلک دیموکراتیک ګوند د ډاکټر نجیب الله په وخت کې چې کوم عمل به کابل کې رامنځته کېده مخکې د مخکې نه به یې هغوی په پېښور کې په سرحداتو کې د دې مخه نیولې وه. اما متاسفانه دغه ظرفیت دغه قوت موږ نه ګورو په دغه امنیتي ارګانونو کې. دویمه خبره دا ده چې دوی مستقیما د هغوی په وړاندې باندې هېڅ کولی نه شي، هېڅ ویلی نه شي، یوازې د مطبوعات په سطح دا خبرې کوي. اما شی چې دوی کولی شي دغه اسناد او ثبوتونه د ناتو د اصاف ځواکونو د استخباراتو کمیټې ته ورکوي، یعنې هغوی ته چون د هغوی شتون دلته فزیکي شتون دلته شته دی هغوی ته دا وړاندې کوي چې دا کار د دوی د خوانه شوی دی. کله کله پاکستانیان هم کله چې دغه حادثات دلته کېږي هغوی هم اظهارات خپل لومړیتوب کې رامنځته کوي. دا هغوی ډار زیات د هندوستان د استخباراتو نه ده، هغوی په دې باندې دغه کوي چې د افغانستان استخبارات به د هندوستان د استخباراتو په کومک اوس په پاکستان کې کومه حمله وکړي.
درې څلور ورځې مخکې د امریکا جمهوري غوښتونکي سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین د استرالیا له مطبوعاتو سره په مرکه کې ویلي چې لوی مشکل د ډونالډ ټرمپ ادارې ته د حقانی شبکه ده چې د ده په خبره په پاکستان کې خوندي پناځی نه لري. اوس چې افغان حکومت هم داسې ادعا کوي او وایي چې اسناد هم لري چې دا په پاکستان کې پلان شوی وه، نو فکر نه کوي که افغان حکومت له امریکایانو سره دا معلومات شریک کړي اقلا د امریکا له لارې پر پاکستان فشار راسي که امریکا وایي چې حقانی شبکه په پاکستان کې ده؟
زه فکر کوم کومه خبره چې مکین کړي ده دا نوې خبره نه ده. دا تقریبا د 2011 کال نه کله چې د اسامه بن لادن مسله په بټاباد کې رامنځته شوه او هغوی ثبوتونه ترلاسه کړل دې نتیجې ته ورسېدل. هر هغه څه چې په افغانستان کې پېښېږي په دې کې پاکستان د استخباراتو یا ایسای لاس دی. نو زه فکر کوم چې بیا هم که چېرته افغانستان دغه وړتیا ولري چې د هغوی په مرستې باندې دغه فشارونه په پاکستان باندې زیات کړي چې پاکستان د هغه ډلو سره چې په افغانستان کې دغسې تروریستي عملیات کوي چې هغوی د دې عملیاتو نه لاس واخلي.
اوریدونکو تاسو په کابل کې د سیاسي چارو له څارونکي حاجي سید داود سره د رضوان مراد مرکه ورویده. د افغانستان حکومت نن وویل چې ټاکل شوی ده چې د راتلونکي سیشن به پروس په کابل کې یو ستره غونډه جوړ شي. دغه غونډه د کابل پروسه نومیږي چې د افغانستان حکومت وایي په دغه غونډه کې به د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنو او لوسلوالو ډلو سره د پاکستان د همکاري په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. د افغانستان حکومت ویلي چې په دې غونډه کې به د کابل کې د پرونی چاودنی په تړاو چې امنیتي ادارې پکې د پاکستان د استخباراتو لاس غني اسناد وړاندې کړي، د پاکستان په وړاندې به داسې ټول شواهد هم چې دوی راغونډ کړي دي له نړیوالو سره شریک کړي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د وروستیو پیښو او د وسلوالو ډلو څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو ټول اسناد او شواهد د کابل پروسې جوړیدونکي نړیوالې غونډې ته سپاري. د افغانستان حکومت په دې اړه ډېر جزئیات نه دي څرګند کړي چې د پاکستان پر ضد څه ډول معلومات اسناد او شواهد راغونډ کړي دي. د ازادي راډیو به په دغه غونډه کې وی او تاسو ته به جزئیات وړاندې کوي. نو تاسو ازادي راډیو اروي البته د یادونې وړ بولم چې د پاکستان حکومت په کابل کې په پرونی حمله باندې خواشینی څرګنده کړې وه او افغانستان ته په واستولي پیغام کې ویلي چې دوی په دغه سي غمیزه کې د افغانستان خلک خپل ورونه غني او پیغام کې ورسره شریک دي. دوی د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د دې ادعا په اړه لا څه نه دی ویلی چې وای دغه حمله د حقانی شبکې د پاکستان د حکومت په ملاتړ کړی و.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو تاسو پر انټرنیټ آسان اوریدلای سید ازادي رادیو د پانی ادرس ته www.azadiradio.com. په کابل کې نن د ازادي رادیو خبريالان وایي چې د شاروالۍ کارکونکو په هغه سیمه کې چې پرون چاودنه وسوه په پاکولو اخته و او سیمه یې کلابند کړې وه. البته د افغانستان جمهور رئیس نن په یوه اعلامیه کې له هغو ټولو خلکو مننه کړې چې پرون یې په کابل کې تر چاودنې وروسته له زخمیانو سره د مرستې لپاره سیمې ته ور ودانګل او کار یې وکړ. په دغه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ښاروالۍ کارکوونکي د سیم په پاکولو لګیا دي او ولسمشر ژمنه کړې چې د دې پیښې د عاملانو د موندلو لپاره هڅې به جاري وساتي. د جمهور رئیس دفتر په خپره سوې اعلامیه کې د ښاروالۍ د کارکوونکو کار یاد سوی، د اطفایی د ادارې کار یاد سوی او د خلکو یادونه سوی ده چې تر دغې حادثې وروسته تر دغې پیښې وروسته د همکارۍ لپاره سیمې ته وردانګلی و. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس د پیښې ځای ته تللی و نن او دی وایي چې د چارواکو په وینا د پرونی چاودنې له امله میلیونونو افغانۍ زیان رسېدلی دی. پردیس صاحب دا اوس راسره د ټلیفون په لاین کې دی. حدیث پردیس، تاسو ته په دغه سیمه کې د رسېدلې زیان په اړه څومره معلومات در ورسېدل او تاسو خپله دا وضعیت څنګه ولید؟
بلې جلال زی صاحب، سلامونه تاسو ته او د رادیو خبرونو اوریدونکو ته. په کابل کې د کابل ښاروالۍ سرپرست نن مطبوعاتي کانفرنس درلوده او د په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې په د پرونی پیښه کې تقریبا تر اوسه پورې کوم معلومات دوی راټول کړي تر یو میلیارد افغانۍ پورې یوازې خصوصي شرکت ته زیان رسېدلی او د پیښې قوت ته په کتو د دې احتمال کېږي چې دغه مالي زیان یا دغه زیانونه به تر څلور میلیارد افغانیو هم واوړي. ښاغلی حبیبزی وویل چې په دغه سیمه کې تر ډیره پورې یعنی شرکتونه، خصوصي شرکتونه میشتي او مهمې دولتي ودانۍ دي او د پیښې په تر دوه کیلومترو پورې دغه چاودنې ډیر زیان رسولی. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي حبیبزی د خبرو یوه برخه له قدر منوریدونکو سره واورو.
خساراتی که تا حال تخمین شده
دی وی تر اوسه خصوصي سکتور ته تر یو میلیارد افغانۍ زیان رسیدلی. خو داسې تخمین کیږي چې دغه تاوانونه څلور میلیارد افغانۍ ته ورسیږي. خو زموږ څېړنې لا هم دوام لري او تر راتلونکو څو ورځو به په دې اړه کره معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د ښاغلي حبیبزی د معلوماتو له مخې ډیر زیان هغو بنسټونو ته رسیدلی چې د پیښې په دوه کیلومترۍ کې پراته وو. همداراز حبیبزی وویل چې د سیمې له ځای څخه 200 موټر ښیښې دوی انتقال کړي دي او له پرون راهیسې تقریبا 1500 د ښاروالۍ کارکوونکي په پاکارۍ اخته دي چې د همدغې نن ورځې تر پایه پورې به ده وویل چې د ټرافیکو پر مخ دغه لار پرانیستل شي او کیدای شي تر شنبې ورځې پورې حالت بیرته عادي شي. ده وویل چې تقریبا 1300 کیلوګرامه مواد دوی راوړي دي بیرته د دغه سیمې د بیا رغونې لپاره، یعنی دا مواد دوی کار کړي دي. او په ورته وخت کې بیا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي چې پرونی چاودنه کې یا پرونی پیښه کې 10 میلیون ډالر زیان رسیدلی د خصوصي شرکتونو ته. په پیښې عیني شاهدان بیا وایي چې دغلته د دې حملې له کبله اوختي زیانونه تر دې هم زیات دي چې ښاروالۍ وایي. په سیمه کې د یو خصوصي کلینیک مسؤول ذبیح الله نوري له موږ سره په خبرو کې وویل چې یوازې د ده کلینیک ته شاوخوا 15 لکه ډالر زیان رسیدلی. او یو موضوع چې غواړم پرې تاکید وکړم، د روشن مخابراتي شرکت چې په همدغه سیمه کې خورا نږدې واقع ده، زیات زیان د رپورټونو پر اساس هم دې شرکت ته رسیدلی. د شرکت وان شفی شریفی نن په پیښه کې خبريالانو ته وویل چې دوی ته هم زیات زیان رسیدلی خو په دې اړه څېړنې پیل کړې دي او وروسته به وروستي جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. بل جلال زید
تیر مننه. خیر یو سی پر دې صاحب، ازادي رادیو اوریدونکو تاسو به دغه معلومات ټول زموږ پر پاڼه هم ترلاسه کوئ. نو زموږ د پاڼې ادرس په یاد لري www.azadiradio.com. هم درسته تاسو د خپل سترګو لیدلې حالت مشتره شریکولای شئ. کبه دغه سیمه کې اس نو مشته او د اتصالاتو ټلیفون کلری نو مشته پراته سوالته شمیره باندې معلومات راوستوي. موږ به د نورو خلکو سره شریک کړو. د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو ده.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې دی به نن په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي چې د امریکا متحده ایالات د نړیوال اقلیمي بدلون په موافقه کې پاتې کیږي که ورڅخه وځي. دغه موافقه په 2015 میلادي کال کې په پاریس کې شوې وه. ملالی بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د راپورونو له مخې د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس له تړونه کیدای سي د واشنگتن سرچینې وایي چې ډېر احتمال سته ډونالد ترامپ امریکا له دغه تړونه وباسي. دا موافقه په 2015 کال کې د 195 هیوادونو لخوا لاسلیک سوې وه. د څېړونکو نظر دا دی چې که امریکا له دغې موافقې ووځي د دغه هیواد او د ګڼ شمېر متحدانو اړیکې به یې ترنګلې سي او امریکا به د سوریې او نیکراګوا تر څنګ درېیم هیواد وي چې د دې موافقې برخه به نه وي. اروپایي مشرانو ډېره لابي وکړه چې ترامپ قانع کړي چې امریکا له دې موافقې ونوځي، خو ترامپ ویلي چې د ده د جمهور غوښتونکو ګوند او د سکرو برق او تیلو صنایعو کسانو هم ورباندې فشار اچولی چې امریکا له دې موافقې ووځي. ترامپ د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال ویلي و چې دی له خلکو د اقلیمي بدلون په اړه ضد او نقیص خبرې اوري. ده د اقلیمي بدلون پر دغه موافقه سخت انتقادونه درلودل او اقلیمي بدلون یې یوه افواه وبلله. دا لومړی نړیواله قانوني موافقه ده چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون کچه راټیټول غواړي. د نړۍ ټولو هیوادونو د زهرجنو ګازونو د اخراج د مخنیوي یا د هغوی کچه ټیټولو په برخه کې په رضاکاره توګه ژمنې کړې دي. کاربن ډای اکساید هغه زهرجن ګاز دی چې له برېښنا کوټونو، موټرونو او سکرو اخراجېږي. ساینس پوهان په دې باور دي چې په هوا کې د کاربن ډای اکساید، میتان او نورو ګازونو زیاتوالی د نړۍ د تودوخې درجه زیاتوي او د ځمکې کره تودوي. د یادونې وړ ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما ادارې له 2015 کال څخه تر 2015 کال پورې له 4% څخه تر 28% پورې د زهرجنو ګازونو د کچې ټیټولو ژمنه کړې وه. په برلین کې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود یونکر ویلي اروپایي متحدانو ډېرې هڅې وکړې چې ترامپ قانع کړي امریکا د دې موافقې برخه پاتې سي او د ده په وینا له دې موافقې وتل به دومره اسانه نه وي او دا کار به کلونه وخت واخلي.
اوریدونکو، تاسې واورېدل چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې دی به نن خپله دا پریکړه اعلان کړي چې متحده ایالات د پاریس په موافقه کې چې د اقلیمي بدلونونو په اړه وه پاتې کیږي که ورڅخه وځي. دا ډېره جنجالي مسله ده. کله چې دا اعلان سي د ازادي راډیو له راډیوي خپرونو یا د ازادي راډیو پر ویبسایټ به معلومات درسره شریک کړو. نن د کوچنیانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د کوچنیانو د حقونو په اړه د معلوماتو د خپرولو لپاره لمانځل کیږي. تاسو به وروسته په دې اړه رپورټونه واورئ، خو د کوچنیانو یو ابتدایي حق چې د تعلیم ترلاسه کول دي، په دې اړه زموږ اوریدونکي څه نظر لري؟
پیغامونه او ځوابونه.
السلام علیکم. موږ د پولیسو علیکم مکتبونه بندي او مکتب هم نشته. ټوله ګډه کښنان ماشومان د تعلیم پاس.
السلام علیکم. موږ د پراد چارواکو صدا هیله لرو چې زموږ په منځ کې مکتبونه خلاص کړي، اوس خو طالبانو هم اجازه ورکړي.
السلام علیکم. د میدان وردګو د مسؤلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې میدان وردګو ولایت کې ټول کلي کابینت ته ښوونځي جوړ شي. دلته یو ښوونځی هم نشته، مننه کوم.
السلام علیکم. زموږ د جلاوت پولیسو علي کې په مرکز کې یوه دانه ښوونځی خلاص دی. د ماشومانو پر مخ باندې نور ټول ښوونځي تړل شوي دي. نو موږ د وزیر صاحب څخه دا هیله کوو چې دغه زموږ ښوونځي فعال کړي او دغه ته څه توجه وکړي، د زموږ د ماشومانو آینده ته.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل دا ستواب وای
د دې لپاره زموږ د نظام رهبری هم په هڅو کې ده. دغه لپاره د افغانستان ولسمشر، د خاري پراختیا وزارت او همدارنګه د کلیو بیرغون وزارت ته هدایت ورکړی چې د خپل ټولو پروژو یو برخه معرفت ځانګړي کړي، یعنی زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي. کومګا د تعداد پشان د په شکل را خپل لګ تر لګ د 9000 ترمن تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیرو پیسو ډیر وخت ضرورت لري.
دغه شمیرو ته زنګ وهي او خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړئ. 0 و 3 4 1 شپېته او بهرنۍ شمیره ده 0 0 4 2 1 1 4 1 15.
ساعت پوره 4:30 بجې دي. د ازادي راډیو اوریدونکو، فریبا ظاهر د دې ساعت مهم خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر مانی مرستیال وین نجیب آزاد و یو شمیر په اعدام محکوم زندانیان به د ولسمشر اشرف غنی تر لاسلیک وروسته اعدام سي. نوموړي دا ونه ویل چې د دغو زندانیانو شمیر څومره دی او آیا د حقانی شبکې د عمده غړي انس حقانی نوم هم په دې لست کې شته؟ که څنګه خو ډېر شمیر افغانان له حکومت غواړي چې د انس حقانی په ګډون ټول تروریستان او وسلوال مخالفین باید اعدام سي. په یو بل خبر کې د ولسمشر مانی ویلې افغان حکومت په پیوی اونۍ کې خلکو ته بشپړ معلومات ورکړي چې د کابل په پرونی خونړۍ چاودنه کې د حقانی شبکې شکل د کڅنګه لومړنی راپورونه وایي د بریټ د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو په مرسته وکړ. تر اوسه د دې بریټ مسولیت چا نه دی منلی. په هغه بریټ کې شاوخوا نوي کسان وژل شوي او تر څلور سوه ډېر ټپیان سوه چې ډېری یې ملکي وګړي وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په کابل کې پرونی خونړۍ چاودنې خصوصي سکتور ته شاوخوا لس میلیونه ډالر مالی زیان رسولی دی. د بغلان د ولایتي روغتون موظف ډاکټر بکتاش رسنیو ته ویلي چې د پرخمري په چشمه شیر سیمه کې نن سهار د یوې ترافیکي پېښې له امله د یوې ښځې په ګډون درې تنه وژل شوي او شپاړس نور چې ښځې او ماشومان هم پکې دي ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې نن به اعلان کړي چې د نړیوال اقلیم له تړون سره پاتېږي که ترې وځي. نړیوالو مشرانو له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې باید له دې تړون سره پاتې سي. دا تړون د نړۍ یو سلو پنځه نوي هیوادونو لاسلیک کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسي هکرانو شاید د هیواد پالنې احساسات له مخې هغه کسان په نښه کړي وي چې د دوی پر هیواد انتقاد کوي، خو ټینګار کوي چې حکومت په هیڅ ډول انټرنیټي بریدونو کې ښکېل نه دی. د مقدونیه پارلمان د زوران زایف په مشرۍ د کینارخ ائتلاف یو نوی حکومت انتخاب کړ. د پارلمان غړو تیره شپه د دوه شپېته موافق رایو او څلور څلوېښت مخالف رایو سره نوی حکومت تصویب کړ. زوران زایف تر دې رای اخیستنې وروسته د مقدونیه د صدر اعظم په توګه لوړه پرځای کړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په داسې حال کې ګوري چې روسیه په سنټ پیټرسبرګ کې د یوې نړیوالې اقتصادي غونډې کوربتوب کوي.
اوس سپورت خبرونه لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مخکړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې د پاکستان د کرکټ بورډ سره د هر ډول سیالیو او دوه اړخیزو اړیکو موافقه لغوه کړې ده. کرکټ بورډ په کابل کې د چهارشنبه د ورځې له خونړۍ چاودنې وروسته دا پریکړه وکړه. کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې له داسې یو هیواد سره چې هلته د تروریستانو ځالې دي او تروریزم پالل کېږي، هیڅ راز دوستانه سیالي په کار نه دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د پاکستان د کرکټ بورډ سره په وروستیو کې موافقه کړې وه چې د شل اورونو دوه سیالي یو په کابل او بل به په لاهور ترسره کړي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټي مسؤل وایي چې هغه لوبغاړي چې په آسیایي سیالیو کې ښه ځلېدلي هیواد ته رارسېدلي او نن به د چارواکو له لوري وستایل شي. د افغانستان د پنځه ګونو فدراسیون مسؤل خوشحال سروري ازادي راډیو ته وویل چې له دې ډلې څخه شپږ لوبغاړو اتلولې خپله کړې او ډک لاس هیواد ته راستنه شوي دي. سروري زیاته کړه چې دغو لوبغاړو دوه کمربندونه او څلور د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړي دي. روسي خبر دا چې د بسکل ځغلوونی فدراسیون مسؤلین وایي چې د څلوېښتو په شاوخوا کې نجونې به له کابل تر بامیانه د بسکل ځغلوونی سیالي ترسره کړي. د یادو فدراسیون مسؤل صادق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو نجونو د یو ځای کولو او د یادې سیالۍ لپاره د چمتووالي لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. ښاغلي صدیقي زیاته کړه چې له دغو نجونو څخه به پنځلس غوره لوبغاړي د بسکل ځغلولو ملي ټیم لپاره غوره شي. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو ده. د سباون کاکړ مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل. اوریدونکو نن د کوچنیانو نړیواله ورځ ده. تاسو په خپل کورنو کې ورته متوجه سوي یاست. نن په کابل کې لشتر لږه کوچنیان ښوونځیو ته نه وتللي، مکتبونه رخصت وو. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د کوچنیانو د حقونو په اړه د معلوماتو د خپرولو لپاره نمانځل کېږي. نړیوال رهبران او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو مشران په 1925 میلادي کال کې سره راغونډ شو او د کوچنیانو پر حقونو او کوچنیانو ته د ژوند د ښه وضعیت د برابرولو په اړه یې خلکو ته د معلوماتو ورکولو پر ارزښت بحث وکړ. او ویل چې داسې یوه ورځ باید وي چې په هغه کې ټولو خلکو ته ځانګړي پروګرامونه جوړ سي تر څو خلک د کوچنیانو په حق خبر سي. البته دا د ملګرو ملتونو لخوا د کوچنیانو له نړیوالي ورځې بیله ده چې د نومبر په شلمه هر کال لمانځل کیږي. په ټول نړۍ کې میلیونونه کوچنیان له ډیرو بنیادي حقونو لکه تعلیم څخه بې برخه دي، سخت کارونه کوي، پیسې ګټي، په زور ودیږي، جنسي تجاوزونه ورباندې کیږي، تهدیدونه دي ورباندې، په زیاتو هیوادونو کې حتی جګړې ته استول کیږي. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې په ډیرو مواردو کې دلسوي چې کوچنیان حتی په انتحاري حملو کې برخه اخیستو ته هڅول سوي دي. رضوان مراد د سیف د چلډرن د ادارې رپورت تاسو ته وړاندې کوي چې د کوچنیانو پر حقونو دی.
دولس کلن عالم چې د عراق د باجی ښار اوسیدونکی دی د نورو ماشومانو په مقایسه ژر لوی شوی دی، په دې معنا چې ماشومتوب ترې اخیستل شوی دی. عالم او کورنۍ د داعش د تاوتریخوالي له امله یو ځل پخوا هم بې ځای شوي وو او شپږ اونۍ مخکې بیا خپلې سیمې پرېښودو ته اړ شول. عالم او کورنۍ له دې ویرې چې د داعش لاسو ته ورنشي یوه شپه په هغه غرونو کې مزل وکړ چې ماینونه پکې ځای پر ځای شوي دي. عالم اوس د بې ځای شو په کم کې اوسیږي، ښوونځي ته هم ځي خو خپل کور کلي پسې خفه دی.
اتمنى ان نرجع على بلدنا ونشوف بيوتنا ونشوف مناطقنا خلاص.
دی وای خونځي ته د بیا تللو هیله لرم، هیله لرم چې بیا خپل کور او سیمې ته ستون شم. موږ اوس ساعت د شپې په تیاره کې په غره کې مزل وکړ. ما خپل کور، ښوونځی، د لوبو سامان او ټول شان هلته پریښودل. که څه هم د موسل جګړه په ختمېدو ده خو عالم او کورنۍ نه غواړي خپل ښار باجي ته چې د موسل پر لویه لار پروت دی ستون شي، ځکه هلته د دوی لپاره هیڅ هم نشته. د تاوتریخوالي له امله د نړۍ په سطحه د 28 میلیونو بې ځای شو ماشومانو له ډلې څخه د عالم کیسه ځانګړې ده.
په نړۍ کې ماشومان خوشنوونکې کیسې لري، د افغانستان کوچنیان هم پکې شامل دي او زیات کوچنیان له کیسو بې برخه دي. کوچنیان د کتابونو د لوستلو وخت نه لري یا امکانات نه لري او هغه یو غټ امتیاز چې کوچنیان په کوچنیوالي کې لري کیسې او نکلونه دي، هغه له هغه څخه بې برخې سوي دي. زموږ همکار په کابل کې د کوچنیانو لپاره د ادبیاتو او د کوچنیانو لپاره د کتابونو د لیکلو د یوې ادارې مشر دی، د ماشوم د ادبیاتو کور اجمل تورمانی مشري کوي. ما له ښاغلي تورمان څخه پوښتنه کړې ده چې دا د کوچنیانو پر روان څونه سخت تاثیر کوي چې هغوی نور د کیسو لوستلو پر ځای شاقه کارونو ته مجبوره دي.
بله فرشته جانې، په دې برخه کې یو شمېر خصوصي بنسټونو کار کړی دی، یو شمېر اشخاصو په شخصي ډول باندې کار کړی دی، ماشومانو ته کتابونه لیکلي، د کیسو کتابونه، د شعرونو کتابونه. دوی ولې بسنه نه کوي؟ ځکه چې کتابونه دوی لپاره نه شي چاپولی چې ټولو ماشومانو ته ورس. او ماشومان ادبیات په دوه برخه دي، یو هغه دی چې مثلا د لویانو لخوا ماشومان ته لیکل کېږي، بل هغه چې د ماشومان لخوا ماشومان ته لیکل کېږي. دا چې د لویانو لخوا ماشومان ته لیکل کېږي، په دې برخه کې یو څه کار شوی. ولې دا چې ماشومان لخوا ماشومان ته لیکل کېږي او ایجادېږي په فولکلور کې، مثلا موږ ډېرې
تورمان صاحب، آیا جنگ د کوچنیانو د دې څخه محروم کړي چې یوه آرام مور یوه آرام پلار ولري چې دوی ته نکلونه ور واچوي، کیسې ورسره وکړي، دغه حالت څنګه دی اوس؟
فرشته جانې وایي اوس د ګزاره د زړه په وینو کوو، حالات چې ښه شول بیا به مینه کوو. کورنۍ هم بدبختانه دې موضوع ته ډېر پام نه کوي، اوس مثلا ماشومانو ته دوی خپله مثلا دغه پخوانی حالت وسله وضعیت دوی ته نه پاتې، لا اقل د بازار نه دوی دپاره دا کتابونه واخلي.
خو پخوا به مثلا خلکو د دې توان درلو چې کتاب واخلي، اوس به پلار مور وایي چې زه ډوډۍ نه سم ورکولی، ته به ما کتاب اخلي. ډېرې د کوچنیانو کیسې یو رقم تقلبي خوند لري، هغه واقعي کیسې ته نه پاتې کېږي. دا ولې
خبره ده؟ ځان چې اوس نن هر شبا هر څه پروژې شوي دي، ماشومان ادبیات هم دغسې پروژې شوي دي. مثلا مونږ یوه پروژه رامنځته شي چې ماشومان لپاره دونه کتابونه دي، بیا هر لیکوال صاحب که پوهېږي پېنه که نه پوهېږي، بس داسې یو څه رامنځته کړي دېر لپاره چې یو کتاب چاپ شي، نوم یې وشي. حال دا چې په دې برخه کې باید کسان وروزل شي. مونږ روزل شوي کسان ډېر کم لرو چې د ماشوم د ادبیاتو برخه کې هغوی کار وکړي، هغوی د ماشوم په ارواپوهنه باندې پوه شي، هغوی د ماشوم په ذوق باندې پوه شي، هغوی په دې باندې پوه شي ماشوم څه خوښوي. ما دا ویلي چې د افغانستان په پانتونونو کې باید په لوړ زده کړو وزارت دې ته پام وکړي چې د ماشوم د ادبیاتو موضوع د ماشوم د ادبیاتو د پوهنځیو په درسي نصاب کې شامل شي او ورته له هغه مهاله کار وشي.
تاسو چې د ادبیات د ماشومانو په برخه کې ځانګړی کار کوئ، میندو پلرونو ته څه وایاست؟ څه وکړي دوی چې دا د کوچنیانو ارتباط د پخوا سره قطع نه سي او د دوی دغه دا امتیاز هم له لاسه ور نه کړي چې دوی کیسې واوري، نکلونه واوري؟ او دا مور ته وایي چې کتابونه واخلي، ځکه کېدای سي میندو پلرونو به پیسې نه لري.
ګوري که ماشومان لپاره پخوانی فولکلوریک کیسې ډېر راپاتې دي، که څوک د پیسو نه لري چې مثلا کتابونه واخلي، دغه میندو پلرونه چې ماشومان ول دوی ته پلرونو کړي، دوی ته نیکونه کړي، دوی ته نیاګانو کړي، لا خلک دغه کیسې دی وایي او دغه دود چې ډېر پخوانی او ډېر سم ډېر پر ځای دود، دغه دود دی وساتل.
مننه تورمان صاحب، تاسو د کوچنیانو لپاره یو ډېره ښکلې سندره لیکلې وه، سین څپې څپې، او فرهاد دریا دا سندره بللې ده. نو لنډه به سره واورو نو د کوچنیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت.
مننه، کور مو ودان.
متاسفانه دغه سندر موږ نسو کولای چې مکمله یې نشر کړو، ځکه وخت مو بیخي ډېر کم دی. له کابل زموږ همکارانو د کوچنیانو پر حقونو باندې یو ځانګړی پروګرام راستولی دی، نو وخت به هغه پروګرام ته ورکړو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې د ماشومانو د سویت غزي یا خوارزباکۍ په اړه خبرې کوو. د خبرونه میلمه مو د عامه روغتیا وزارت د سویت غزي پروګرامونو مسول ښاغلی ډاکټر شفیق الله صاحبای دی. ډاکټر صاحب، په لومړي سر کې خرغلاس ترته وایو که راته ووایئ چې یو ماشوم کله په خوارزواکۍ یا سویت غزي باندې اخته کیږي؟
مننه. د ماشومانو د خوارزواکۍ یا د سویت غزي لپاره د سیمایان وخت یو مشخص سن که مونږ وایو وجود نه لري، بلکې ماشومان په هر سن کې کولای شي چې په سویت غزي باندې اخته شي. یعنی حتی اطفال یو تر دوه میاشتو څخه وروسته، د یو میاشتو وروسته تر 15 کالو پورې، یا هم 15 کالو نه زیات ماشومان په سویت غزي باندې اخته کیږي. اما کم چې په حساب لکه زیات هغه سن چې زیات سویت غزي پکې واقع کیږي، هغه د 15 کالو پورې سن دی. بیا دغه نه هم کوم چې زیات ماشومان سویت غزي کیږي، دوه کالو نه کم کې. لکه ارقام او عادت چې مونږ لرو د ولایتونو چې مونږ کوم ارقام راځي، او ارقام مونږ کتلې دي، انالیز کړې مو دي یا متحلل کړې دي، د ارقام تحلیل مونږ دا ښیي چې 80% سویت غزي د دوه کال نه کم ماشومانو کې واقع شوې ده، او 22% سویت غزي د دوه کال نه پوچته ماشومانو کې واقع شوې ده. نو په دې لحاظ مونږ ویلی شو چې زیاته سویت غزي د دوه کال نه په کم ماشومانو کې واقع کیږي.
څنګه پوه شو چې دغه ماشوم په خوارزواکۍ یا سویت غزي اخته شوی؟ یعنی هغه علامې څه دي؟
د خوارزواکۍ دپاره ځینې خپل مشخص علامې دي. مونږ خوارزواکۍ په دوه قسمه باندې تظاهر کوي. عموما یو د پړسو په شکل باندې تظاهر کوي. لکه یو ماشوم دی، هغه پړسیږي، پړسېدلی وي، خصوصا پخونه، دا پړسوب د پخونه شروع کیږي. د یو ماشوم دواړه پښې پړسېدلی وي، لاسونه هم سره پړسېدلی وي، یا هم تنه د پخو پړسوب وي، نور ماشوم ډېر سالم معلومېږي، خو ولې یو پړسوب ورته پیدا شوي؟ د خپله د پړسوب د پخو دوه طرفه پړسوب د خپله د سویت غزي یو غټه علامه ده. طفل سویت غزي دی، ماشوم سویت غزي دی. یا هم نورې علامې چې کوم دي، هغه شدیدن ډنګروالی، یو ماشوم شدیدن ډنګریږي، د هغه پختې چې دي حسابېږي، یو معلومېږي، پختې معلومېږي، د شاته کمی چې په حساب د قفس صدري ده، اډوکي دي، دا یو معلوم میگی. ماشوم چې دی یو عضلي زوب لري، ټول عضلات یا ټول هغه کم چې مونږ ورته غوښه وایي، دا د لاسه ورکوي، تقریبا پوستکی تنه ماشوم پاتې کیږي. یو ماشوم دی یو د زړو خلکو د څهره باسي، څهره یې لکه د سوي، لکه د زړو خلکو. له بلې خوانه د ماشوم ویښته چې وي، هغه رنګ رنګ وي او ډېر ماتېدونکي وي، ماتېدونکي شکل ځانته نیسي، ډېر ضعیفېږي ویښته یې. دغه هغه لاین دی چې په یو سویت غزي ماشوم کې معمولا لیدل کیږي.
دغه سویت غزي د ماشوم لپاره څومره خطرناک وي؟
سویت غزي یو د هغو اسبابونه لري چې په ماشومانو کې د مرګ میر علت ګرځي. تقریبا ارقام داسې ښیي چې هغه ماشومان چې د 15 کلو نه کم وي، او د هغوی 33% وفیات یا مرګ میر د سویت غزي له لاسه دی. یعنی په 33% وفیاتو کې د 15 کلو نه کم ماشومانو دې کې سویت غزي په یو شکل نه، په یو شکل باندې داخله ده، په هغه کې شامله ده. یعنی علت د مرګ سویت غزي ده. په سویت غزي د ماشومانو د مرګ میر یو ډیر عمده سبب دی، او تقریبا په دسی وایي چې په 3% مرګ میر د ماشومانو کې سویت غزي خپل رول لري.
تاسو مخکې د علایمو په برخه کې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې ماشوم د سویت غزي پر مهال په هغه وخت کېږي یا هغه نښې پکې را څرګندېږي. دغه سویت غزي ماشوم ته نورې څه ستونزې جوړولی شي؟ نورې کومې ناروغۍ ورته پیدا کولی شي؟
سویت غزي نه تنه ده چې په ماشومانو کې د مرګ میر سبب کېږي، بلکې نور زیات تاثیرات هم لري. که یو ماشوم د سویت غزي نه بیرته ښه هم شي، بیا هم ځینې مشکلات ماشوم ته پیدا کوي، لکه د قد لنډوالی یا د قد ټیټوالی عمده مشکل دی چې د سویت غزي په نتیجه کې ماشوم ته پیدا کیږي. یا د ماشوم هغه ذهني او مغزي ذکاوت کمیدل، دا یو عمده ستونزه ده چې په ماشومانو کې پیدا کیږي د سویت غزي له لاسه. ماشوم نشي کولای چې په هغه ماشومانو په شکل چې درسته غزي شوي دي، د هغه ماشوم په شکل باندې په مکتب کې ښه درس وایي، د هغه ماشوم په شکل په مدرسه کې ښه درس وایي، یا د هغه ماشومانو په شکل باندې لوړو تحصیلاتو ته لاړ شي، نو ځکه چې د دې ماشومانو هغه ذهني ذکاوت راکمیږي. بلې خوانه د ماشومان کې کله چې دا په غټانو باندې تبدیل شي، کله د ماشوم په یو پلویانو باندې تبدیلیږي، نو په آینده کې دوی سره زیات د قلبي تکلیفونه، همدارقم د شکر یا دیابت چې موږ ورته وایي، دا مشکلات د ماشومان کې کله چې غټانو باندې بدلیږي، په یو غټ کاهل شخص باندې بدلیږي، په هغه صورت کې ورته دغه د قلبي مشکلات او شکر ورته پیدا کیږي. همدارنګه دا ماشومان چې دي ډیر زیات آرام وي، د اجتماع نه لرې وي، ګوښه نشینی کیږي، هغه حرکي هغه چې دي فعالیتونه هغه د لاسه ورکوي. لبل خوانه ماشوم چې دی د تفکر او د قوت لاسور کوي، ماشوم نشي کولای چې تفکر وکړي، ماشوم نشي کولای چې نوي کارونه وکړي، نوي خلاقیتونه وکړي. دا هغه مشکل دی چې د سوی تغذی په علت باندې ماشومان ته پیدا کیږي.
که دا راته وایي چې په افغانستان کې اوس مهال څومره ماشومان په سوی تغذی اخته دي؟
د سروې او په اساس باندې چې کوم موږ سروې لرو، په افغانستان کې سوی تغذی یو عمده ستونزه ده، یو ډیر غټ مشکل دی. د ارقام په اساس چې موږ لرو، تقریبا یو میلیون څه زیات یو میلیون ماشومان فلحال په متوسطه خوارځواکۍ او په شدیده خوارځواکۍ باندې په ټول ملک کې مصاب دي او اغېشته دي، چې دا یو ډیر غټ رقم دی. او ورځ په ورځ باندې که چېرته موږ میندې د ماشومانو تغذیې ته تروسه توجه ونه کړي، نو حتی دا ارقام په زیاتېدو باندې دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او همکارو موسسو په دې برخه کې څه کړي دي چې د سوی تغذیې دغه کچه راکمه شي؟
د عامې روغتیا وزارت او نورو کاري شریکانو د تداوی د سوی تغذیې د تداوی لپاره ډیر زیات پروګرامونه لرو. خپل د سوی تغذیې تداوی د عامې روغتیا وزارت د اولویتونو د جملې څخه ده. موږ په ټول هیواد کې تقریبا 900 شاوخوا د سوی تغذیې د تداوی مراکز لرو، چې هغه لاغه ماشومان چې د سوی تغذیې باندې مساوي غوته، هغه مخصوصه کومه غذا چې ده هغه ورته ورکول کیږي. مهمه دی هغه په منظم شکل خپل ماشوم ته ورکوي، کلینیک ته راځي، غذا اخلي، په همدې رقم باندې ماشوم تغذیه کیږي او بالاخره د سوی تغذیې نه خلاصیږي. برله ولدینه موږ په کلینیکونو کې هلته مسلکي کارمندان لرو، ډاکتران لرو، نرسان لرو. هغوی میندو ته د ماشومانو د تغذیې په اړه باندې لازمه معلومات ورکوي او هغو ته ښیي چې څنګه شي کولای چې په مناسب شکل باندې خپل ماشومان تغذیه کړي، هغه لارې چارې ورته ښیي. همدارقم برلودینه هغه ماشومان چې هغه سوی تغذیې وي او اختلاطي وي، په دې معنی چې د سوی تغذیې پر څنګ کې د خوارځواکۍ په څنګ کې هغه یا اصالات ولري یا نور څه مشکل صحي مشکل ولري، د هغو لپاره موږ په ټول ملک په ولایتي شفخانو کې او په ولسوالۍ په شفخانو کې د سوی تغذیې د داخله بستر څنګه لرو، چې د ماشومان داخله بستر کې یو کله چې اختلاطات خشوه بیا ورته تغذیه او سوی تغذیه خشوه بیرته دی سالم ماشوم په شکل باندې اجتماع ته تقدیم کی.
مخکې لدې چې یو ماشوم په سوی تغذیه اخته شي څه باید وشي؟
ښه پوښتنه ده. او دا هغه څه دي چې کچیرته میندې او کورنۍ مد نظر ونیسي او دا غلارې او چارې درست تطبیق کی، ماشومان په سوی تغذیه باندې اغشتن شي. ماشومان ته تغذیه چې ده د نسبت په عمر باندې په هر مرحله د عمر کې متفاوت تفاوت لري، پس په مخ شکل باید موږ ماشوم تغذیه هم کو. مثلا یو ماشوم تر شپږ میاشتې پورې باید یوازې د مور په شودو باندې تغذیه شي. د مور شودې د شپږ میاشتې پورې ماشوم لپاره کفایت کوي. که موږ بل هر څه ورکوو، خپله بل هر غذا اضافي غذا ورکول، په دغه موده کې د سوی تغذیې سبب کیږي، سوی تغذیې ایجادولی شي. پس د شپږ میاشتې پورې که موږ یو ماشوم په منظم شکل باندې لکه څنګه چې ضرور ده هر رقم ته د مور په شودو باندې تغذیه کړو، مطمئنیم چې سوی تغذیې به کله هم په هغه ماشوم کې باقي نشي. په دې شرط چې مور ورته منظم شودې ورکړي، د شپې ورته شودې ورکړي، د ورځې ورته ماشوم ته شودې ورکړي او درسته شودې ورکړي، د شودو ورکولو طریقه منظمه وي، درسته وي، نو ماشوم نه سوی تغذیه کیږي. کله چې شپږ میاشتې پوره شوي، د شپږ میاشتې نه وروسته د مور شودې تنه د ماشوم لپاره کفایت نه کوي، دغه د وجود ضرورتونه نشي برا تکمیلولی. نو په دې خاطر د شپږ میاشتې وروسته باید ماشوم ته متمم خواړه شروع شي. اوس که چیرته د شپږ میاشتې وروسته ماشوم ته متمم خواړه شروع نشو، بیا د پسوی تغذیه باندې اخته کیږي. متمم خواړو کې باید هغه خواړه کې باید موږ حیواني محصولات ولرو، لکه غوښه، د چرګو هګۍ، یا مثلا لکه شودې یا د شودو محصولات ماشوم ته باید ورکو. ماشوم ته باید موږ کوشش وکړو چې میوه ورته ورکو. ماشوم ته باید نور سبزیجات ورته ورکو، په څنګ کې غوړي ورته ورکو. د غذا کې باید غوړي شامل وي د ماشوم، همدار رقم آیوډین لرونکي مالګه دغه په غذا کې باید موږ واچو، او د خپل شودو تر څنګه باید ماشوم ته د شپږ میاشتې وروسته متمم خواړه ورکو. نو دا هغه لارې چارې دي چې موږ کولای شو چې ماشوم د سوی تغذیه دغه په واسطه باندې موږ وساتو.
که چیرې کوم ماشوم په سوی تغذیه اخته شوی وي، نو کورنۍ څه باید وکړي، څه باید ورکړي او څه ډول تداوي کړي؟
د سوی تغذیه لپاره که چیرته لکه څنګه چې ما د سوی تغذیه علائم ویل چې او شدیده دنګروالی دی، د ماشوم ورس پورس باندې د وزن د لاسور کول یو مور پویږي چې زما ماشوم ورس پورس باندې ډنګریږي وزن د لاسور کې یا هم پړسو پیدا کړي زر تر زر باید نږدې ترين صحی کلینک ته باید مور ماشوم ورسوي. اول تر ډاکټر نو پوښتې چې زما ماشوم وګوري چې آیا دا سوی تغذی لري که نه لري. که چېرته ماشوم سوی تغذی درلودله د ډاکټر له خوا نه ورته لازمه مشورې ورکول کېږي، د غذا په رابطه باندې ورته مشورې ورکول کېږي. مور باید د ډاکټر د مشورو مطابق خپل ماشوم ته غذا ورکړي، او که چېرته خدای نخواسته ماشوم سوی تغذی و هغه غذا چې ورته په کلینیک ورکړ شوې ده هغه باید ماشوم ته په منظم ډول ورکړي، په څنګ کې یې خپله شودي ورته ورکړي او په څنګ کې ورته کورنۍ غذا ورکړي په منظم شکل، ماشوم له سوی تغذی نه انشاءالله چې ښه شي.
په افغانستان کې د ډیرو کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ځکه هم دوی خپل ماشومانو ته ډیر ښه خوراک نشي ورکولی. نو که د یو چا اقتصادي وضعیت ښه نه وي هغه څنګه کولی شي چې خپل ماشومان له خوارځواکۍ یا سوی تغذی څخه وساتي؟
که موږ وګورو د خپل د سوی تغذی شیو یا څونه وقت د سوی تغذی چې موږ لرو چې ما ولی تقریبا یو میلیون دی، او له بلې خوا نه که وګورو چې هغه کورنۍ چې مطلقا د فقر د خط لاندې ژوند کوي هغه سره مقایسه کو، نو هغه کورنۍ چې د خط مطلق د فقر د خط لاندې ژوند کې شاید کم وي، یعنی سوی تغذی واقعیت زیات دي. او دا په دې معنی ده چې نه تنها دا چې هغه کورنۍ چې هغه فقر اقتصادي فقر سره مواجه دي، بلکې هغه کورنۍ کې چې اقتصادي فقر نشته لري هلته هم سوی تغذی شته. چې زیات علت موږ نشو ویلی چې تنها د غذا کموالی دی، بلکې دغه نادرست د تغذی نادرست طریقې دي چې په حقیقت کې ماشومان سوی تغذی شي. یعنی میندې نه پوهیږي چې ماشوم ته څنګه غذا ورکړي. دا بیشتر زیاتره د سوی تغذی سبب کېږي نسبت دې ته چې یو سړی مطلق د غذایي فقر سره مواجه وي. بیا هم که څوک په کور کې خدای نخواسته داسې یو کورنۍ وي چې هغه ونشي کولی چې خپل ماشوم ته لکه هغه لازمه غذا ورکړي، ورته له غذا ته دسترسي ولري، بیا دې هم کوشش وکړي چې د ماشوم غذا ته زیاته توجه وکړي. زه مطمئن یم چې په هر کور کې هګۍ پیدا کېږي، زه مطمئن یم چې په هر کور کې وریژې پیدا کېږي، زه مطمئن یم چې په هر کور کې لږ یا ډېر غوړي پیدا کېږي. که موږ وشو کولی چې دغه موجوده غذا چې په کور کې لرو د دې نه درسته استفاده وکړو، هغه سره یو ځای کړو، زه مطمئن یم چې په هر کور کې هغه کورنۍ سبزي پیدا کېږي، پالک پیدا کېږي، اطمینان یو څه پیدا کیږي. که موږ شو کولای چې دغه موجوده غذاونه کوم چې موږ په لاس کې دي د دیونه ترسره استفاده وکړو، سره یو ځای کوو، مختلف غذاګانې او ماشوم د شپږ میاشتو وروسته ورکو، دا خپل د ماشوم د سوی تغذی په جلوګیری کې به هم دا رول ولري.
درنو اوریدونکو دا و د دیونه خبرونه، تر بلې خبرونه مو په لاس پرم.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو خیچاری قدر من اوردن کو د دو دستور تر سره کول هغه څه دي چې اکثر کسانو ته عملی کول ضروری کار ښکاري. د خلکو په وینا د ښه خبره ده چې د خپلې سیمې دو دستور لکه د کوژدې په دسمال کې پیسې اچول، د ناوې روی دیدنی ورکول، د نوې زیږیدلې ماشوم مبارکي کول، د مسافر د لیدو په وخت پیسې کې خودل او داسې نور هیر نشي، ځکه دا ډول دود دستور د خپلوانو او دوستانو په منځ کې مینه ډېروي. خو په دې شرط چې دا رواجونه له توان سره برابر وي، نه دا چې له اقتصادي پلو دومره درنه شي چې د خپلوانو تر منځ د نږدېوالي په ځای د سرخوږۍ سبب شي. دا چې ولې ځینې ملامتونکي دودونه ورځ تر بلې ډېرېږي، علت یې د خلکو تر منځ بې ځایه سیالي ده. د ننګرهار اوسېدونکی همایون وایي چې اول د دوی په خپل کور کې له وس او توان نه پورته
تر سل او تر 200 او تر 500 ډالر پورې مالی دلی دي چې یو چا ناوی ته ورکړي دي، ورکړي خو په دې صورت چې داسې نیولې دي خلک د ښکاري چې یعنې ما ورکړي د خپل نوم په خاطر چې پلان نیم یو سل یا 200 یا 500 ډالر ورکړي چاته زیاتره مې هم داسې لیدلي لکه ورور مې یتره مې خدای ښه کار نه ده ولې ښه کار نه ځي طبعا داسې خلک مال دلی چې کس کړي دي ورکړي دي په خاطر باندې لږ زره خپل بلسن سره کې یو غذایي اتمنې را کس کوارې کوي اتمنې پیدا کوارې خو که چا وسه کېږي او یو ډیر محدود شی ورکه یا پیسې نه یو بل شی وخت هغه په خوشاله چې لکه ټیکرا یو بل شی نو ښه خبر ده.
دا چې د خپلوانو په منځ کې بې ځایه سیالي څه وخت رامنځته کیږي د کابل له اوسیدونکو مریم نمو پوښتلی. هغه وایي داسې هم شوي چې د خپل ماشومان حق نورو ته په سیالۍ کې ورکړي.
مجبور ایسو ایسو نو من سر آقا پیسی رو اوڑی دی منگا مجبور ایسو سیالی و سر او کن ما دماشمانو نو دخلی نو ورخم آقا اما سی من سر اکلای دا روڑای دا سیالی روڑای دا
د پکتیا اوسن که جاوید بیاوایی چی دی دوی پسی مکی کلچ کوجده کیگی نو دی دست مال اخستل پا وقت پیسی پشکور که تولیگی.
کله چې څوک له یو چا سره خیخی کوي د هغې د دسمال اخیستلو لپاره ځي، یا مونږ ورته وایو چې خواږه اخلي. زمونږ انانه داسې ده چې شکور راوړلی کېږي، مونږ ورته شکور وایو، په شکور کې یو څه دسمال واغوي. بیا نو دا حاضرین مجبور دي چې له خپله جیبه یو څه پیسې په هغه کې واچوي چې دا د خور خوړلنې شکور دی. په هغه مجلس کې داسې کسان ناست وي چې دا توانایي نه لري چې دې ځای کې پیسې واچوي، هغه ډېر کم راځي په دې هغه کې. کاشکې دا یو یا دوه وای یا درې وای، دا چې خپل خپلان څوک راځي د هغو ډېر زیات ملامتونکی کېږي د یو چا لپاره چې هغه په اقتصادي ډېر کمزوری وي.
له کوژدې وروسته بیا واده وي، په واده کې هم د پیسو راکړه ورکړه ډېره وي. لکه کله چې د ناوې موټی خلاصوي ټول راغلي کسان به پیسې پکې کړي، لاغه وروسته بیا د ناوې د مخکتنې په نوم پیسې ټولېږي. د کابل اوسېدونکي مینه وایي چې دلته هم بیا د خپلوانو په منځ کې بې ځایه سیالي د بې وسلو کسانو ملامتوي.
په ناوې باندې چې څوک د مخ روپۍ ورکوي یا چې 500 ورکوي، بل د هغه د زد نه کوشش کوي چې تر هغې ډېرې ورکي، زر ورکي، تر هغه پورته کوشش کوي. په داسې حال کې چې هغوی بې وس هم نه لري، خو مونږ شاید د دې رواجونو د دې سیالیو په هره برخه کې مثلا یو څوک تا ته ډالۍ درکوي او ته مجبور یې چې بې بېرته هغې ته بیا بې وس کې ډالۍ ورکړي. دا ضرور نه ده چې ته بېرته درکړي، تا ته یې درکړي هغه وس درلود. زمونږ ټولنه کې دا رواج دی او سیالۍ کې هر څوک کوشش کوي ځان کم رانه ولي، ځان قرضداره کوي په هره برخه کې.
د کابل اوسېدونکی احمد وایي چې داسې هم شوي چې مېرمنې د کور د خرڅ پیسې په مبارکیو کې ورکړي.
مسافر راځي پیسې دي، یا د چا کور کې ماشوم پیدا کېږي پیسې دي، یو 5 کوره کې ولري پلس کوره نور دا پیسې نه لري، دا توان وسه نه لري. او دا خبره اکثر زوی کې مالی دلی دي، کور کې یو څه پیسې ورکړي دي، یو څه د پاره چې ماشومان ته جامې واخلي یا خوراکي مواد پیدا نشي. هغه وایي چې پلانې پیسې دي څنګه چې هغه ورځ مې درکړي دویم ځلی کې وایي و پلانې راغلي او مبارکۍ ته ورغلم، هغې ته مې ورکړي. سفر نه راغلی یا کور کې ماشوم پیدا شو هغې ته مې ورکړي. دا بد رواجونه دي چې په برود زمان کې د دې لمنه ټول شي. ښه خبره ده یو ځکه مزدور کې نو دوی دمر توان نه لري، د ورځې ډېرې پیدا کې سل 500-200 روپۍ پیدا کې. نو دا که بیا هغوی سره دغه سیالي او شریکي وکړي، نو بیا هغه خپل کور دی مجبور دي ستاسو پر بده چې هغه وسپموي، د خپل کور د خوراک د ماشومان د جامو نه وسپموي او هغوی سره خپل رسم و رواج پرځي. زه خپل د عادت نه لرم، مریض پخته دي یا څوک د مسافر نه راغلی میوه وروړم، ولې که داسې دونه پیسې هم نه چې هغه میوه واخلم پیسې هم نه ورکوم، ورځم په ورین تندي ورسره ستړي مشي کوم. بل چا چې راته راوړي هم ډېر ورته
دوباره می ورکړي واپس می ورکړي نمی دی اخیستی ود د نگرهار اوسېدونکي وږمه بیا سره لدی چې په دې پوهیږي چې په مبارکۍ کې لواس او توان نه ډېرې پیسې ورکول د کورنۍ اقتصاد ته ډېر تاوان رسوي خو بیا هم دا کار کوي.
زه هم که رښتیا وایم کوم مې دا شی نو ته یې څه ارزښ ورکوم، مګر باید ور نه کوم. نو دا زما خپل یو منفي پوینټ دی.
افغانستان یو بیوزله هیواد دی، دلته ډیر لږ کسان شتمن دي. د ګڼو کسانو په باور دا بخوي چې هر سړی له خپلې برستنې سره پښې وغځوي.
په دې ښه پوهېږو چې په نن ورځ افغانستان کې د موږ او تاسو اکثریت وګړي اقتصاد یو څه ضعیف دي، نو دوی باید د هغه کسانو سره چې د دوی اقتصادي وضع ښه ده ځان په څه کې برابر کړي، په علمیت کې د دوی کوشش وکړي نه چې په دوه مزخرفاتو کې.
د ځینو سیمو خلک بیا یو له بل سره سیالي نه کوي، څه چې په توان کې وي هغه په مبارکیو کې کوي. په دې هکله دوه تنه د کابل اوسېدونکي وایي چې د دې کار ګټه دا ده چې یو خو خپل ځان نه قرض دره کوي، بل نورو کسانو ته هم دود ندرنوي.
نه دا خبره نه ست تاسو ورواچو لمال زره، دا خبره نه بس وس خبره درو وسو سلا چې څوک زره چې څوک مين سوا چی
پیسې ور کوي که سلور کوي که زره کوي که شل کوي، دا خپل کار باندې. نو دا روایت کده هغه ماشوم نه په کور کې تول شوی دی مبارکۍ له ورغلی با یو څه خلوات کې یو له جامې ورکی او یو له پیسې ورکی. نو هغه تک جامې نه کړی، دا هغه په واسه کې پیسې ورکی دا خره وای دی. دا خو دې به څه دوستي زاپه کیږي فراخه کیږي. نو دا کاری خره زه خو دې کاری تایید کوم.
دا چې روان شناسان د دې ستونزې د حل پاک لڅوي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمی نه مو پوښتلی دي.
خرافاتي کارونه، قانونوي کارونه، سیالۍ، همچشمه او رقابتونه ډېر بخي او شتر رسیدلي خپل. دغه په یو ډول یو ستونزه ده، دا یو خرافي کار ده، دا یو ناوړه کار ده. کوم غوړ چې دا ستونزه حل کو، اول باید په دې برخه کې موږ سره رسنۍ مرسته وکړي، خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. دا خلک دا کار په دې خاطر کوي چې د دوی پوهه کمه ده. په دویم قدم کې هغه اشخاص، هغه افراد، دغه خلک چې په دغه برخه کې مرسته کوي سي، هغه څوک چې مشوره مو تر کولای سي، له هغوی سره باید مشوره وکړو. مثلا دیني علما مو سره په دې برخه کې مرسته کولای سي، ښوونکي مو سره مرسته کولای سي، او ډېر نور نخبه او مخور کسان خلک کوي سي مو سره مرسته وکړي او دا ستونزه حل کړي. دا هر هغه څوک چې دغه کار کوي دی رواني ستونزه لري. ګورئ، د قران عظیم شان آیت دی، اسراف ګناه ده. نو دا خو اسراف ده.